افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته ورځیست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو سات خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې سوي. ځینې راپورونه هم خبرو او چې د امریکا او پاکستان چارواکو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر مسله بحث وکړ. دا هم اورې چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر په هند کې له لوړ رتبه هندي چارواکو سره یو بیا د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. ناټو وی په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په پام سره ختموي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون تبادله شول. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو. ستولتنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دغه ځواکونه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د ترکمنستان سفیر تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو دا اسناد د اجرایي کېدو لپاره تبادله کړل. د افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیک مشارکت تړون د 1990 لمریز کال د کاب یهود پر دویمه اشقابات ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړی و. ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا، ګازو او ترانزیت په برخو کې پراخې همکاري لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان د او ګولونو په توپیر خپلې سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړي، د سیمرغ البرز پر ځای به له لومړي ګروپ د دویم ټیم په توګه نیمایي پایلوبې ته بریالی سي. خو داسې ښکاري چې د البرز چانس زیات دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د مو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دې فدراسیون پر اساس تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 215 تنه اعدام سوي او د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې 190 تنه اعدام سوي دي. په راپور کې ویل شوی چې ایران ډېر تر قانوني عمر کشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورونو کسانو د لاسرسي امکان سږ کال له اعدام سره د مبارزې د نړیوالې ورځې موضوع ټاکل شوی ده. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون په وینا په ایران کې په پام کې نه دي نیول شوی. د قرغزستان ولسمشر وایي که په دغه هیواد کې د قدرت خلا د ستونزې د حل لپاره نوې کابینه تشکیل سي تیار دی چې له واکه لرې سي. سورونبای جینبیکوف نن جمعه پر خپل ویب سایټ په ویلامه کې دا هم ویلي، کله چې اجرایه مشروع چارواکي تصویب سي دی تیار دی چې د قرغزستان د جمهوري ریاست له څوکۍ لرې سي. جینبیکوف دا تازه څرګندونې د اپوزیسیون ګوندونو په مشرۍ له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته کوي. دغه ګوندونه وایي د اکتوبر میاشتې د 4 نیټې په پارلماني ټاکنو کې د درغلۍ له کبله یوازې هغه ګوندونه ګټونکي سوي چې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. پر ټاکنو د ولاړې سوي لانجې د حل لپاره د سیاسي مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. په زرګونو مظاهره چند د اکتوبر له 15 لارو سړکونو ته راوتلي او پر 6 نیټه یې ځینې دولتي ودانۍ ونیولې. د اپوزیسیون ګوندونو د قرغزستان حکومت د پارلماني ټاکنو د پایلو باطلېدو ته مجبوره کړ. د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړه او کولی سي چې سر له سبا شنبه په عامو مناسبتونو کې رات څرګند سي. ډاکټر شان کونلی وویل په کورونا وایرس د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو 10 ورځې پوره سوې. د پرمختللي تشخیص بهیر ته په پام د معالجې ډلې ارزونه داده چې اوس په عامو ځایونو کې د ولسمشر ټرمپ حضور بې ضرره دی. ډونالد ټرمپ په کورونا وایرس کووید 19 ناروغي تر اخته کېدو وروسته درې ورځې په روغتون کې هم تیرې کړې. ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې ویلي وو فکر نه کوي چې ساري ناروغي دې ولري، ځکه د شوالي احساس کوي او کولی سي په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. دغو څرګندونو په روغتیایي متخصصانو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې ځکه ولړ کړې وې چې د ولسمشر ټرمپ په کمپاینی غونډو کې ګڼ برخوال ماسکونه نه کاروي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قمندان جنرال سکاټ میلر په کتنه کې وسوه. دواړو لوریو له افغانستان د امریکایي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه هم خبرې کړې. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. آزاد خبریال طاهر خان چې په دې اړه د امریکا د سفارت اعلامیه کتلې، آزادی رادیو ته وویل
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. دا هم ویل شوی چې دواړو غاړو د بهرنی ځواکونو د وتو وروسته د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه باندې په یو لار نقشه هم خبرې وکړي. البته په بیانیه کې داسې نه دی ویل شوی چې دغه لار نقشه یا دا روډ میپ داسې شی دی.
د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوسټ لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګه د راپور لمخي دوی په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتی ترتیباتو د سیمه امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کړي. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبرې له سبا نه یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلارې پر سر موافقې ته نه دي رسیدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنه ورکړې. د پاکستان پوځ وایي زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر د پاکستان د پوځ د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیلزاد پاکستان ته تر تک مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
ومردل چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه مطرح کړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر چې په هندوستان کې دی د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې دي. وم کې د چې عبدالله نن د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د افغانستان د سولې اړوند ورسره خبرې وکړي. فیروزی عزیزی چې په هندوستان کې دی د موضوع تعقیب کړی دی نور حال درکوي. فیروزه جانی، نن به د افغانستان د سولې پر کوم اړخ له هندي چارواکو سره شغلی عبدالله خبرې کوي؟
مننه. بله، نن د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په نوي ډهلي کې د هند له لومړي وبخښې د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلي عبدالله، تیر ماښام ما ته وویل چې یا ازادي راډیو ته وویل چې نن د جمعې په ورځ د هند پر وخت باندې پر 12:30 بجو له جی شنکر سره وګوري او د افغانستان اړوند به ورسره خبرې وکوي. ښاغلی عبدالله دا راته وویل چې په دې لیدو کې هم موضوع د سولې ده او هغه مسائل باندې به سره خبرې وسی چې څنګه کېدای شي هند په دې برخه کې همکاري وکړي چې د نورو ګاونډیو هیوادونو توجه جلب کړي، هغه بهرنۍ اړیکې چې هند له نورو هیوادونو سره لري تر څو د افغان سولې لپاره روانده قناعت ورکړي چې چیرې په افغانستان کې سوله وي نو سیمې ته به هم ثبات رامنځته شي. دا مسایل ورته د افغانستان د ملي مسلې شورا مشر عبدالله عبدالله وویل. او صالح صاحب تر دې مخکې پرون ښاغلي عبدالله د هند صدر اعظم نریندر مودي سره وکتل، هغه هم ورسره ژمنه وکړله او دا یې وویل چې هغه سوله دوی هم په افغانستان کې غواړي چې هغه د افغانانو د منلو وړ وي او ټولو ته پکې خیر ورسیږي. همدارنګه ښاغلي عبدالله پرون مازدیګر د هند دفاعي او تحلیلي چارو مطالعاتو په یو انسټیټیوټ کې وینا وکړه. په هغه کې د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې وویل چې دوی له ټولو هیوادونو غواړي چې خپل رقابتونه د پریدي او په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري وکړي. د تر اوسه پورې همدغه مسایل ستا او کله چې مې د کاته وسول چې یو نیم ساعت وروسته به د کاتل د هند بهرنیو چارو وزیر سره وسی، هغه وخت وګورو چې د بهرنیو چارو وزیر له ښاغلي عبدالله سره کومې ژمنې کوي. هغه معلومات به هم وخت وخت شریک کړو، خو تر دې وړاندې ښاغلي عبدالله اسلام آباد ته سفر کړی و. په هغه سفر کې د پاکستاني چارواکو هم ژمنې دا وې چې په افغانستان کې غواړي سوله وسی او دوی ورسره همکار دي.
ډېرې مننه فیروزه عزیزي. و په هندستان کې چې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د کتنو په اړه څرګندونې کولې، ښاغلي عبدالله فهم کې لري چې نن د غرمی شاوخوا د هند پر وخت د غرمی شاوخوا د هند بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ځینې افغان کډوال چې ماشومان په ایران کې له زده کړو بې برخې دي، له ایراني چارواکو غواړي چې د دوی ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی د دې کډوالو یو استازیتوب په استازیتوب د ایران له حکومت غواړي چې هغو ماشومانو ته هم ښوونځي ته د تلو امکان برابر کړي چې میندې او پلرونه یې په دې هیواد کې د استوګنې اسناد نه لري. ښاغلي نورزی احمد تکل ته وویل
شش کال مشکلات استا او ایران حکومت دا وای هغه سړی چې په خاطري مکتب ته یا مدرسې ته هغه سړی پرځم او نو یې سړی په مکتب کې نه پرځم. نو یې سړی مثلا دا و اساس کوچنی د و کال سی بعد لاسی مکتب ته ایران دولت وای یې نه پرځم. منګر یا پلار یا مور سم صحیح مدارک ورلی یا کني مدارک نه لبی مدرکی هغه سړی په مدرسې کې نه پرځم.
بله نورزای صاحب، دقیق معلومات شته چې په ایران کې په کوم شمیر کډوال افغان ماشومان له زده کړو بے برخې دي؟
د سازمان ملل او د ایران د سروې د مخه 480,000 نفر په ایران کې تحصیل کوي او هغه خلک چې بے برخې دي هغه په دې بے برخې دي چې کم احصائیه نسته. حدودا 340,000 نفوس ته د ماجرو چې 1,000,000 د سازمان ملل د نظر لاندې دي، تقریبا 980,000 نفر. دقیق معلومات هیڅ سره نه لري چې آیا 340,000 نفر شش کاله تحصیل پاتېږي، 50,000 نفر پاتېږي، څومره نفر پاتېږي. هغه معلومات چې موږ لرو په زرهاو دي.
د ایران په کومو ولایتونو یا سیمو کې دا ممنوعیت لګېدلی؟
دا ممنوعیت لګېدلی دی په ټول ایران کې دی او دستور د وزارت داخلي دی او اصلي مخالفت د وزارت داخلي دی او دلیل دا دی چې دوی وای کچيري کماشون لارسي مکتب ته دا یو نو جواز دی د دې چې خانواده او د کورنۍ پاتېږي په ایران کې او یو نو تشویق دی لپاره چې نور به کارتو خلک راسي ایران ته او خپل کوچنیان ورکی ماشومان ورکی مکتب ته او دغه رویګا دوی دلته په ایران کې پاتش.
نورزای صاحب، دا یوازې هغه ماشومان دي چې نوی خوندزیو ته ځي او که هغوی چې لپخوا راسي خوندزیو ته ځي او شامل شوی دي هغه هم په دې کې شته؟
خبر ده شید چې ممنوعیت اکثر هغه خلک شامل کیږي چې ماشومې د وو وکلن دی او تازه غواړي ولر سي مکتب دلته د وو کالو چې سي ځینو مکتب ته ایران دولت د ممانعت کوي او بل خبره دا ده.